فیسبوک او انسټاګرام په ارتباط چې په طالبانو باندې دغه دوه ادارو بندیز لګولې دی خو دولس په چاو دېرش دقیقې د لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویمه ورځ د غونډې خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه د شمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبانو پر یو کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشته ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې شجاع ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبه پر زور باندې بریټ وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میسایلو په دغه بریټ کې د اوکران و جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. د خبري جواب وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکراین او ملګري ملتونه همداراس ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسېو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو ټلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پانې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي ټلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پانو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغسې بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکي ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقص کړی. په دې پیچونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یو اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خبرېږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اندازه باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلق نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا دیش کسلویشت میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې مونږ لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بل
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا د خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کې یو هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبريالانو راغلي هغه فشارونه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروري دا دی چې هغه ارتیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخت پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلیکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیري چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناست دي، د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي. اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان آزادۍ ته د احترام په سترګو وګوري، او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن را نشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار. ښاغلی کریمي هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمي صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه، او همې د باختر اجانس زکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لتریخ استاذ میلمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه، او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی والا، ولی نن متاسفانه د غوی له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده، او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپل دوی تر رسیدلې ده، کله دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باور کیږي، او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کوي او هغه بالکل پیکا کړه او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نوو محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت سوی وي نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې اسلامي امارات له طرفه
زه هیڅ نه. اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، د ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پانو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند او هغه معلوماتو چې باید هر نظام خپل ملت خپل څوراني کړي. دلته یو نظام راغلی دا باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادۍ تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا د اصول او سیدو خپل وځ د خلاف ورزيدا. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخې ته وړي چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا دا د ټول ملتونو حق دی په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ول سره، او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څېره څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ ته ژمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه ده پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي. خبريالان عملا توقف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبريال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقف کړي و په زور د بخنې ټویټ پی کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبريال وهل ډبول سوی ده. په ظاهر ادعا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده. د سلګۍ په نوم یوه خبريال فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغه خبريالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیچ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګاندا او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په کتاو یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. ما غواړم د نظام د اصول د خلاف ورزي لامل له هوا څخه وتلی او بیا په یو وخت کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه واغ خپل مغه کوم خبر لري چې واغ خپل ویډیو ثبت کړی دی او یو ویډیو کلیپ ثبت کړی دی چې دا د یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بله کریمی صاحب،
اسلامي امارات، بله لودین صاحب، زه کوم خپل خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لره اکثر په یوات کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي. نه کوم ژورنالیست ل خپل دندې څخه منفق کړ سوی یا غواړو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغه د خپل وخت کله چې اشغال دي له یوات څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کوم له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم نکسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبيه لپاره. هغه له ژورنالیستیکو اصول فراتر ورخه په نورو پیښو کې له تار په زندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هیواد.
بل ما هم دا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی دی چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبرې کړي، دا راپور هم موږ د اگست 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کی، دوی ګواخلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلې دي؟
نه، لودین صاحب، یو څه باید واضح شي. هغه دا د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دین نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي. د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونه شي، اسلامي ارزښتونه پایمال نه شي، مقدسات او توهین ونه شي. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتونکي دي. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې، چې هغه دې په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست وو، هغه دې تعقیب شوی وي او توقف شوی وي، دي دا چې موارد موږ نه لرو. ما ولیدا د عام کس په ډول یادی بل مجرم په توګه باندې څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وه چې هغه ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي. دا اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د قانونو لخوا به تعقیب شوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي او دغه اصول په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله کور ودان کریمي صاحب، ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې دوی ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي رادیو تلویزیون په خپل پانو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خبروله، وای تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره.
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال و، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی وي یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د تاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلي. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نشي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستاني پریښي د ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هسته چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان دی یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من هیڅ یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوښي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پېښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې
کریمی صاحب وویل چې د دوی دولت یا مجموع کې پاوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضي کارونه کوي، تعقیب کې تر پښتنو ګرویګنو لاندې راولي او حتی توقیف کې. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، په خوا د رسنیو کمیټه فعاله او اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته وړي او پر ځای استخبارات او پاوز مثلا اړ کیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په ششدرک کې خبریالان وایي چې شکنجه شوی دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی د اوسو مليجدو یو نظام دی، یو ډله نه دی. او څه دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناشته دي ټول هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دی دا ومني چې په دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات او کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ دی واقعیتونو نو سترګ پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دی نیوکو ته؟ چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشرات معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د سیړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوس ته څه اړتیا پیښیږي چې خبریالان تعقیبوي؟ حتی که شخصي موضوع هم وي، اما هغه خبریال دی یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی.
بله لودین صاحب، په دې پنسيب د اسلامي امارت لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی، او زه خپل په دینو کې دخیل ومه، حضور می درلود په وو میاستو په ترڅ کې لدیر شو نزیاتې غونډې مر د ژورنالیستانو له اتحادیو د ویل نمائندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې لاغوې سره په د شتعامل لاغوې سره د کار په برخه کې د همکاري غستون دي چې دوی درلودې یا کوم غشتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخوي په مختلفو مواردو کې سره مطرح شوی دي. ان د کله چې اسلامي امارات وکونه کابل شهر ته ننوتل، دغه په لند وخت کې یو کمیټه مور وټاکل چې د رسنوي سره په تماس کې وي، او دغه ترمنځ کومه یا ناباوري وي یا ابهام موجود وي، دغه درف کول لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارات له لوري زخه د اطلاعات فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات ار سوې د رسنیو سره موږ ډیره غونډې درلودلې دي. هم دا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنیو سره په جریان کې دا غوې ستونزې دا غوې مشکلات رسیږي او یا تر خپل واسه پورې رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی، ولې د استخبارات او د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره
او بیا قانون او حق جوړیږي. کریمی صاحب، دغه خبریالان چې دی په همدې پلمو هم چې بولسوي توقیف سوي دي، حتی تر دو میاشت پورې توقیف سوي او هلته کول سوي دي، تاسو تاییدوي چې دوی شکنجه سوي هم دي؟ ځکه دوی خبریالانو مخ سره خبرې کړې دي.
بله زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوي سره مخامخ شوي یو. په جلال آباد کې به تاسو په یوه ویډیوګانې هم راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واهه، حتی د وژلو یو دسیسه ترتیب وو د مجاهدینو له لوري. زه بیا وروسته معلومه شوه چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کې او داسې یو کار یې وکړو. که چې موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوص موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس بینوم نه اخلم، فلان خبريال وهل سوې ډبول سوې او ډیر سخت به فلان سره سوې والته په پلاني ځای کې پروت ده. ولې موږ چېالته د واکونه لېږلې دي هغه سیمه کې هغه خبريال هم تللی دی، بیا خپل هغه خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي، او اسلامي امارات واکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه
بله
ځان حاضر کړي. موږ هغه سیمه اوتیلنه وکړو، ولې دا رقم پیښ موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وی.
بله کریمی صاحب، وی به دا قصې ممکن صحنه سازي هم وی، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل ورزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقیف شوی، اخره کې هم بې ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کار ته ورګرځېدلې دی. او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغه ورته ویل چې بې ګناه وي.
بله، او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیښ هم کیږي چې هغه یو څوک به ګناه ثابتېږي او جرمه نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کیږي، دا غوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي. هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوی سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي. دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارت له افراد او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي، په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو. اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي د دغه سپې خو په اړه کې چیرته دوی بے ګناه څوک زوروي؟
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لور نه ده، او که څوک تخته کوي هغه که پاره کې دا تعقیب کیږي. ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو چې تقریبا نه نسبر برابر دي. ولې یو بل خبر چې لودین صاحب زبا دي اشاره وته کوم، دا ډیره زیاته مهمه ده د بیان د ازادي لپاره. دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان شي، یو نسل باید گمراه نشي. شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارات له لوري د خصي کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واځي د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي، اتهامات بستانه سي او بدون کوم له شواهد زخه د یو چا حد کی حرمت ونسی دا د جامعه د سالمیت او د غوی د پرمختګ لپاره مهم دی او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي پر اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دی بنا مرات مزه دغه پرانا کې غواړي چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس پانی تړلې شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول او نقص ده او د دې د نظر
بل او کریم صاحب همدا سی ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې د نننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي آیا دغه اوازه هم واقعیت لري او کنه داسې اوازه دي
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي خو اسلامي امارات دا مې تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید په خپل کلمه کې نظر وکړي
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونه بل میلما ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې سره اړیکه ونیسو هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې د فیسبوک او انستګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول په څومره خواره مثلا مینوال پیدا کړه ما اوس بنديږي ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لول کې راووزی او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانه شي که څه طالبان وای چې تاسو هم په دې موافقه چې فیسبوک ادارې مثلا د اصول خلاف ګام پورته کړي د بیان ازادي خلاف ګام پورته کړي اما واقعیتونه بیا دادی او ویلکی چې په افغانستان کې پر خبريالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي
زباید دلته دا وایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي والته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښی د ژورنالیستانو نه پښتنه وکړي اما د افغانستان ملي والی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی آیا افغانستان پر داسې یو ناپېلې او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي آیا امارت اسلامي افغانستان د قدرت پرګدی کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې د هغه د افغانستان ملي منافع تحلیل پیچ په اوسنۍ شرایطو کې افغانان دغه نظام نه څه غواړي دغه شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول دلته بشری نقص وشل انسانان ووژل سو د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو اما اوسنۍ نظام مسؤلیت دا دی چې د افغانستان ملي منافع څه شي دي آیا د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو په مسایلو پوه ملت ولرو د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو که د ملت غږ دا وی چې باید مکتبونه وتړو سکولونه وتړو داسې مسائل کله چې د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دی پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري ولې باید توقیف شي ولې باید تحدید شي ولې باید توهین شي او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي
د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمی د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاتف مختار ډیر مننه کوم باید وایم چې د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی وو خو هغه ګډون ونه کړ زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي